خبرونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته موزي فريد سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده. د فرانس پریس خبري اژانس په باور شاوخوا شل تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په کابل کې د فرانس پریس موټر چلوونکي جمشید کریمی ویلي دي چې دی نه پوهیږي چې په دې شمیر کې څو تنه مړه او یا څو تنه ټپیان شوي دي. وړاندې په مجله کې به د دې پیښې جزئیات در سره شریک کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډه د سعودي عربستان په جدې ښار کې روانه ده. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي هیوادونو سفیران ورټول شوي دي. د سرچینې په وینا د غونډې په پای کې به په یوه ګډ اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل شي چې پر نجونو د زده کړو او پر ښځو د کار د بندیزونو پرېکړې بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیرته واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او تېره میاشت طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دا لویه لار د سختې واورې او طوفان له امله بنده شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا د دوشنبې له ماښام راهیسې په سالنګونو کې واوره پیل شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم واوره او تیز بادونه به د نن ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. له دې سره جوخت بیا د غور، بامیانو، دایکندي او بادغیس ولایتونو سیمه ییز طالب چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د پرون ماښام راهیسې د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واورې ورېدو له کبله د کابل سره بندې شوې دي. د جنوبي وزیرستان په وړه کې نن شپږم ورځ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې پرلات وهل شوی دی. اعتراض کوونکي په سیمه کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر شیبر حسین شاه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د لارو بندیدل که څه هم قانوني دي خو دوی به تر هغې دغې اعتراض ته ادامه ورکړي چې د دوی په غوښتنه باندې دغه بریدونه په دې سیمه کې بند شي. همدارنګه دوی د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. او د امریکا فدرالي هوایي چلند ادارې د کمپیوټرونو د ستونزې له امله نن د امریکا د متحده ایالاتونو له ټولو الوتنو وغوښتل چې په سیمه ییز وخت د سهار تر 9 بجو د الوتنې نه کوي. هوایي شرکتونو ویلي دي چې دوی له وضعیت وار له مخه خبر وو او الوتنې ښکته کړې دي. د هوایي چلند ادارې ویلي دي چې د کار چې کار روان دی تر څو د ستونزې ژره تر ژره حل شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې مو مخکې خبرونه کې ویلي کابل کې بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده او تلفات هم لري. وړاندې مجله کې به زموږ همکار خاطر پردیس راشي او د دې پیښې جزئیات پر سر شریک کړي. د افغانستان د وضعیت په اړه سعودي عربستان کې بیړنۍ ناسته روانه ده. دغه بیړنۍ ناسته به د کابل په وخت شپږ نیم بجو پای ته رسیږي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې دغه ناسته یې څېړلې ده د دوی نه بعد دې ناستې جزئیات وړاندې درته وړاندې کړو. د پاکستان له زندانونو خلاص شوي افغانان شکایت کوي چې پاکستاني پولیس ترې ټول شخصي وسایل اخیستي دي.
یو لکو 15000 روپیه افغانۍ وي او دوه موبایل وي. هغه مو اخیستل یو دغه کالی او دغه سره پری خودلو بس.
وړاندې به په راپور کې په پاکستان کې د بندي افغانانو د وکیلې منزې کاکړ خبرې هم ورو چې له افغانانو د پاکستان په زندانونو کې د وسایل د اخیستو مسله تاییدوي. د نړۍ په مهمو پیښو کې بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې هیواد د پارلمان له څلو غړو طبیعت اخیستی ده چې ولې. وړاندې به مجله کې احمد شیبر نه واورو. د دې ترڅنګ د سپورت له نړۍ به مهم خبر کړو. ملتیا مغواړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده. په دغه وزارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن مازیګر شاوخوا هغه مهال شو کله چې د دې وزارت کارکوونکو خپل کورونو په طرف باندې روانو. خطر پر دې سره سره پس ډی کوسل شوې ده. پر دې صاحب ستړی مشه تاسو ته کده دغه پیښې جزئیات وای. طالب حکومت تر اوسه پورې دغه پیښه تایید کړې ده او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټول لیدونکو ریدونکو ته، هو د طالبانو حکومت د کابل امنیت قومندانې ویان خالد صدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل کې د بهرنیو چارو وزارت تدبیر مجموعه سړک غځېدلی دی. په دغه سړک باندې چاودنه شوې ده، او په دغه چاودنه کې که څه هم دوی د تلفات خبرې کوي چې تلفات شته، خو دقیق شمېر نه وړاندې کوي. د خالد صدران د خبرې یوه برخه به واورو.
نن څلور بجې شاوخوا د بهرنیو چارو وزارت پر سړک چاودنه شوې چې له بده مرغه تلفات لري. د امنیتي برسو ټیمونه ساحې ته ورغلي. د پیښې جزئیات به وروسته درسره شریک شي.
سره له دې چې ښاغلی زدران په دې چاودنه کې د تلفاتو او د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نه ورکوي، خو فرانس پریس خبري اژانس دې لیکلي چې د یادې چاودنې په پایله کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له دې سره خوا کې بیا د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې وي ډیپلوماتیکې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط هغه ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه داسې مهال وشوه چې په وزارت کې له چینایي ډیپلوماتانو سره یوه ناسته روانه وه. دغې سرچینې هم په یادې پیښه کې د ځاني تلفاتو خبره کړې، خو کره شمېرې نه دی وړاندې کړی. له بلې خوا بیا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد تکل د ازادي راډیو ته دا رد کړ چې په بهرنیو چارو وزارت کې د دغې چاودنې پر مهال مناسته وه، یک مناسته روانه وه. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د همدغې روانې لمریزې میاشتې په 12 نیټه د کابل په لومړي او برخې د کابل هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي کارول کې یوې چاودنې 14 کسه ووژل او 13 نورې ټپیان کړل. سره د دې د چاودنې مسؤلیت هم کومې وسله والې ډلې لا تر اوسه نه دی منلی. له دې وړاندې بیا داعش خراسان ډلې په کابل او د کابل په یو شمېر نورو سیمو کې د چاودنو مسؤلیت منلی و.
ډېره مننه. کور ودان خاطر پردیس و چې د کابل په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت تفسیر مده چودنې پړی جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو. د سیاسي چارو شنونکي عبیدالله بهیر هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی. بهیر صاحب، تاسو ته خراغلاست ویم که تاسو راته ووایئ طالبان ادعا کوي چې د دوی د حکومت لویه لاسته راوړنه افغانستان کې امنیت ده، خو په وروستیو کې موږ وینو چې د کابل په شمول په ولایتونو کې هم یو څه امنیتي پیښې رامنځته شوي. تاسو څه فکر کوي په سفارتونو باندې، په داسې حساسو ځایونو باندې چې هلته بهرنۍ اتباع وي یا داسې لکه نن چې د خارجه وزارت مخې ته چاودنه شوې ده، دغه بریدونه په ټوله کې په څه معنا دي؟ بهیر صاحب زموږ غږ لري؟ بهیر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني وکړئ. فکر کوم چې ستاسو مایک آف ده بهیر صاحب، که دا آن کوي موږ به ستاسې غږ واورو. په بخښنې سره چې د بهیر صاحب انټرنیټ ستونزه لري، موږ نشو کولی چې هغوی ته تم شو. بیرته به ورته راوګرځو که چېرته انټرنیټ کار وکړو، موږ به هغوی سره پاتې شو. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، تاسو راته په جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په اړه ووایئ چې هلته نن د اسلامي هیوادونو سفیران راټول شوي د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه نیولې وه، او تمه دا وه چې دوی به د افغانستان د وضعیت په اړه باندې نن اعلامیه صدرې او پریکړه به کوي او د طالبانو حکومت نه به څه غوښتنې لري. دغه غوښتنې دوی خبرې کړې دي که نه؟ اکرام صاحب زموږ غږ لري؟ اکرام صاحب که زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ د اسلامي هیوادونو د ناستې په اړه ته ووایئ چې نن دوی غونډه درلودله، آیا دوی د افغانستان په اړه باندې کوم تصمیم نیولی یا دا چې کومه اعلامیه یې خپره کړې ده؟ اکرام صاحب ته به په تمه شو. د دوی هم انټرنیټ ستونزه لري، په بخښنې سره چې موږ نشو کولی چې د دوی سره ارتباط برقراره کړو. په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او د کار د بندیز په اړه نن د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا غونډه به نن د سعودي په وخت 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې د غرمې 12 بجې کېدلې. په دې سازمان کې د بېلابېلو اسلامي هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. دغه سرچینې وایي چې د غونډې په پای کې به یو اعلامیه خپره شي، او په دې اعلامیه کې به له طالبانو وغوښتل شي چې د ښځو د تحصیل او کار په اړه خپلې پریکړې بیرته واخلي. دې مسلې ته به تم شو. هڅه به وکړو چې اکرام صاحب په خبرونه کې وصل کړو. اکرام صاحب را سره شته، مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
فریدا جان د غونډي لامل تر دې د مندا خبره شوی غونډه لا هم جریان لري د افغانستان په وخت پدلین او د سعودي عربستان په وخت باندې سلور به د غونډه پای ته رسیدي او بیا به اعلامیه خپرېږي لا معلومه نه ده چې د دې غونډه په اعلامیه کې به څه وي خو له دې نه وړاندې چې غونډه پایل شي دغه ناسته پایل شي د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وي چینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ډېره ښایي په چې د سعودي په وخت باندې څلور بجې خبرېږي طالبانو به په دې ډول وغوښتل چې د افغان میرمنو د تحصیل او کار په اړه خپل پرېکړې بېرته واخلي او دغه شان به طالبانو ته وویل شي د ښځو په وړاندې د دوی پرېکړه د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. دغه سرچینې دغه شان دا وویل چې د نن ورځې دا غونډه چې د سعودي ترکیې او ګامبیا هېوادونو په غوښتنه باندې راپلل شوې ده خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. موږ حق وکړه چې د دې غونډې په اړه باندې د طالبانو نظر هم واخو وایدویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې اړه باندې دا هم سرچینې وویل راته چې په دې غونډه کې د اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو سفیران چې دي دوی پکې برخه اخیستې ده. خو وایي که غوښتنې ومنل شي د اعلامیه د خپرونې وروسته نو ښایي بله غونډه چې هغه به وروسته جوړېږي د اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه باندې به جوړېږي چې هغه به ستره غونډه وي او که له هغه نه وروسته هم طالبان تعامل ونکړي دغه سرچینې راته وویل نو ښایي چې بیا په طالبانو باندې د اسلامي هېوادونو لوري نه سخت بندیزونه ولګول شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې په تېر ډسمبر میاشت کې د تېر کال په دوو بېلابېلو فرمانونو کې د طالبانو حکومت ښځو پر تحصیل او په غیر دولتي موسسو کې د دوی په کار باندې کلک بندیز ولګوه. د اسلامي هېوادونو همکاري هغه مهال هم د طالبانو دا پرېکړه په یوه اعلامیه کې غندلې وه او د اسلامي شریعت د مقاصد او حکومت د اجماع خلاف عمل بللی و. تر څنګ د طالبانو د پریکړه په کور دننه او په بهر په پراخه کچه باندې وغند شو په غبرګو کې څو نړیوال مرستندوی شو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول.
مننه کور ودان اکرام الله اکرام و چې د عربستان په جدي ښار کې د اسلامي هېوادونو د همکارۍ او سازمان د ناستې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19.25 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 14,000 اته 15 او 15,000 شپږ 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د پاکستان له زندانونو څخه افغانستان ته یو شمېر لیږل شوي افغانان وایي چې په زندان کې له دوی څخه ټول شخصي وسایل اخیستل شوي دي. په کراچۍ او حیدرآباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم دا تاییدوي چې ډیپورټ شوي زندانیان خلیل اس په یو جوړه کالو کې بیرته هیواد ته لیږدول شوي دي. سنا کاکړ سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. سنا جانې که تاسو وایي تاسو دغه افغانانو سره خبرې کړې دي چې بیرته وطن ته راستانه شوي دي، دوی تاسو سره په خپل خبرو کې څه ویلي دي؟
سلامونه فریدی جانې تاسو ته او نورو اوریدونکو او لیدونکو ته. د پاکستان زندان څخه افغانستان ته لیږل شوی یو افغان وایي چې خپل هیواد ته د لیږلو پر مهال ټول شخصي تیزونه یې ورنه اخیستل شوي. په موبایلونو کې مهم اسناد هم هغه هم د پاکستان پولیسو بیرته ورنه کړل. دوی چې نه غواړي د ځینو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وایي
درې میاشتې جیل را باندې تیر کړ، واړه ماشومانان یې علیحده واچول، زنانې چې وي هغه علیحده واچولې، موږ یې علیحده واچولو. تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایله وي. هغه هم واخیستل، هلته یې په اف آی آر کې نه دي لیکلي، یو دغه کالي وو دغه سره یې پرېښودلو. بس
په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې په لوی موټر کې ډېر شمېر افغانان د افغانستان په خوا لیږل کېږي او دوی شکایت کوي چې د پاکستان پولیسو د دوی له میرمنو څخه هم سره زر اخیستي او بیرته نه دي ورکړي. په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوستانو څخه هم په زندان کې تذکره او نور مهم اسنادونه اخیستي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته له لیږل شوو افغانانو څخه د هغو اسناد او نور شخصي تیزونه اخیستل شوي دي. ښاغلی ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځل چې کسان ډیپورټ شي بس بیا هغه کیس هغه ټایم کلوز شي نور فردر کار بیا مونږ نشو پکولی ځکه چې سامان چې مونږ کلیم کوو هم نو دغه بیا یو کنه چې دا د خپل اقدارانو ته میلاو شي نو چې اقداران یې خپل ډیپورټ شي دې نه پس بیا مونږ هغه شی هم نشو کلیم کولی.
موږ د پاکستان له زندان څخه د راخوشي شوي افغان کډوالو د شکایتونه چې وایي له دوی څخه شخصي څیزونه اخیستل کیږي او بیا د ډیپورټ په وخت کې هم بیرته نه ورکوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له ویان حافظ احمد تکل سره شریک کړل. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کراچۍ کې د هیواد کنسلګری هڅه کوي چې څېړنه وکړي او بیا له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ډېر شمېر سره افغانان پاکستان ته کډوال شول چې له دوی څخه په سلګونو یې د قانوني اسنادو د نشتون له امله په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا ونیول شول او زندانونو ته واچول شول.
سنا کاکړ و چې د پاکستان له زندانونو څخه د هغو افغانانو چې اوس را خوشی شوي دي هلته ونه ټول شخصي وسایل اخیستل شوي دي د غوی پړې روسي جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته مخه کړو. احمد شیبره د اوکراین حالات سره لیدي مخکې تر دې چې په سیاسي برخه کې شیبر صاحب له تاسو واورو د جګړې د ډګر تازه جزئیات په اوکراین کې څه دي؟
فریده جان، د اوکراین په ختیځ کې د سولیدار په ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین دفاع وزارت د روسي ځواکونو هغه اعلان رد کړ چې دا ښار نیولی دی. پرون د روسیې یو رضاکاره پوځي ډله وه چې هغې ویلي وو چې دا ښار نیولی دی. بل لور ته د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلینسکي نن د اوکراین ختیځ ته د سفر پر مهال د سرحد د دفاع مسله له ځواکونو سره وڅېړله. د اوکراین جپوریو پوځي چارواکو او سیاستوالو په روسیې کې خبرداری ورکړی دی چې د فبروري په پیل کې د دې امکان شته چې د بیلاروس لخوا پر کیف حمله وشي. زیلینسکي په لفیف ښار کې نن د سرحد د حفاظت په تړاو له پوځي چارواکو سره خبرې وکړې او په سیاسي برخه کې د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلینسکي د اوکراین د پارلمان له څلورو غړیو تابعیت واخیست او خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د اوکراین د پارلمان د دې څلورو کسانو له ډلې چې په خیانت تورن شوي دي درې تنه د یوه روسي پلوه ګوندي چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلینسکي تېره شپه په خپله وینا کې وویل چې د اندري دیرکچ، تاراس کوزاک، رند کوزمین او ویکتور میدویچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زیلینسکي خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې څلور کسانو له ډلې لږ تر لږه درې تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسږ کال د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجب برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. زیلینسکي په خپله ویډیویي وینا کې تېره شپه دا خبره هم وکړه که چېرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي نو زموږ پریکړه به مناسبې وي. البته دغو څلورو کسانو تر اوسه د زیلینسکي د پریکړې په ارتباط څه نه دي ویلي.
ډېرې مننه احمد شیبر و چې د اوکراین له جزئیاتو هم خبر کړو. د سپورت ډګر ته به هم ورشو خو تر هغې مخکې د خوست د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تېرو شلو کلونو کې د ژوند د هر ډول امکاناتو څخه بې برخې وو. دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې دغې سیمې ته پاملرنه وکړي. جزئیات به یې په دغې ویډیو راپور کې واورو.
د خوست ښار شمال لوري ته منګل میشتي سیمه په ځانګړي ډول د مسافر ولسوالۍ اوسیدونکي د بیکاری همدارنګ د پوهنې روغتیا او مخابراتي شبکو په برخو کې د لازم او اسانتیا او د نشتون او د سړکونو د خرابوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
آواز یې کسلو کې پنځه پیسې دی وی هغه کورونه لري او نورې دغه سي بیکوره ګرځي. نو کچېرې کې دولت د خلکو ته ډېره توجه کوي ترڅو د ځوانانو ته د کار زمينه برابرې کړي نو دا به ښه وي. کچېرې کې زمينه برابر نه کړي نو ځوانان مو بل یارې کیږي او نه محدود برخلیک سره مخ کیږي.
د مسافر ځوانان او زده کوونکي وایي زده کړې د هرې بشري ټولنې او د هغوی د ولسونو د پرمختګ لپاره مهمې دي خو په دې ولسوالۍ کې ورته پوره پاملرنه نه ده شوې.
زده کوونکي چې دغه کتابونه تل سره سره نه لري او بل ستونزې چې دغه د استادان نشتون دی چې استادان کم زموږ لسته د استادان له کمبود سره بخښه مخامخ ده ځکه چې پولیسا کې یو څو کم استادان شتون لري چې هغه په یواز دن یو استاد درې دوه مزامین تدریسوي
مساخیل ولسوالی چې د خوست خار څخه په لری واټن کې پراته ده او یو غریزه سیمه ده ناروغان پر وخت خاري روغتونونو ته نه رسیږي او هلته نګدي ورته د درمنن لازم یا سانتیاوی نشته
پوسته چې کسو دومره د درمن نه لري او تر څنګه بعض کلینیکونه دي چې هغه دي ډاکټرونو د سټاپ کمزورتیا د چغری پر باید ډاکټرونو سټاپ هم زیات شي
د منګل میشتو او په ځانګړي ډول د مسافرو یو بل مهمه ستونزه د اساسي سړکونو او د خوړونو پر سر د اساسي پلونو نشتون دی چې خلکو ته د واورو او بارانونو په موسمونو کې تګ راتګ ستونزمن کړی دی
کینځه خروپ وی کولچک شاه کی ما خوړه وی تا جوړاو ما خروپ سړک خو چې جوړی کم بیا په پینځه ورځې وی شپږ ورځې بس شګره په واشه یی سي پلونه منشتا هغه منشتا کولچک ټول لړانګ دی
بلور ته د خو ځای چارواکی وای د لرو پرتو ولسوالۍ د خلکو اړتیاو ته پاملرنه ډیره ده د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وای دا ډول سیمه ته به د روغتیا پوهنې او پرمختیا په برخو کې ډیره ونډه ورکول کیږي
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د جرمنی د اقتصاد او پرختیا وزارت غواړي چې د سکالرشپونو په مرسته د سیمې او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې 5000 افغانانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. دا پروګرام د هغه خوځو انجنونو لپاره دی چې د مطالعې لویری بنگلاديش قرقیزستان او پاکستان ته تللی دي. د دې راپور تفصیل به په دې کې وره.
د افغان ځوانانو لپاره د سکالرشپونو د اعلان په دوام د ځل جرمني اعلان کړی چې دغه زرګون افغان ښځو انجنونو لپاره به د زده کړو زمينه برابر کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو به برخې شوي دي. یو شمېر ښځینه مسلانه د جرمني حکومت له دې اقدام هرکلای کوي خو وایي چې طالبانو د ښځو او انجنونو پر مخ ټولې لارې تړلې او د دوی لپاره له دا ډول بورسونو ګټه اخیستل ګران دي. له دغو مسلانو څخه یوې چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در چارچوب حاکمیت طالبان
لباد امرغه چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په هیواد کې د نجونو د زده کړې ساحه محدوده شوې ده. د محرم محرومیت شته. مونږ که چیرې ځو له ځان سره باید محرم کس ولرو. زما په فکر د افغان نجونو لپاره دا ډول بورسې مناسبه حل لاره نه ده.
دا وایي چې د افغان نجونو لپاره د زده کړې شرایط ورځ په ورځ سختېږي. په ورته وخت کې د پوهنتون یو استاد خوشحال آصفي په دې باور دی چې که د افغان نجونو د زده کړو لپاره څه کیږي باید په افغانستان کې دننه وشي. ښاغلی آصفي د جرمني د حکومت دا کړنه ستایي خو وایي نړۍ باید پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیزي.
بهتر ای خواهد بود که جامعه جهانی فشار بالای گروه حاکم در افغانستان بیاد.
ده بخوی چه نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر واکمنې ډلې فشار راوړي چې په افغانستان کې دننه ښوونځي او پوهنتونونه نه پرانیزي. هغه څه چې جرمني اعلان کړل دا کار ناشونی ښکاري. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ډیر خنډونه پراته دي. له افغانستانه وتل په ځانګړي توګه د وینجلې او ښځې لپاره په دې حالت کې چې حاکمه ډله دوی بې محرمه سفر ته نه پرېږدي سخت کار دی. دوی ته به څنګه اجازه ورکړي چې پاکستان یا بنګلاديش ته د زده کړو لپاره ولاړ شي؟
د جرمني د اقتصاد او پراختیا وزارت ویلي چې په پاکستان، بنگلاديش او قرغستان کې به 5000 افغان میرمنو ته د سکالرشپونو په ورکولو سره د زده کړې زمينه برابر کړي. ټاکل شوی چې دا پروګرام د غونجونو لپاره پیل شي چې پر افغانستان طالبانو تر واکمنۍ وروسته بنگلاديش، قرغستان او پاکستان ته تللي دي. د جرمني د اکاډمیک تبادلې سرویس چې د دې پروګرام اسانتیاوې برابروي ویلي چې د دې پروګرام هدف هغه ښځې او نجونې دي چې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي. دغه پروګرام بودیجه څه باندې 1 میلیونه یورو ده چې د جرمني د اقتصاد او پراختیا وزارت لخوا ورکول کیږي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزیر سوینیا شولز ویلي د طالبانو پالیسی نه یوازې د ښځو په وړاندې سپکاوی دی بلکې د افغانستان د پرمختګ لپاره هم زهرجن ده. هغې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې لوستو ښځو پراته للوږې او بې وزلۍ څخه د خلاصون لاره نشته او دوی به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د حل د لارو چارو له لټولو لاس وانخلي. وروسته لږه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه څو هیوادونو نړیوالو موسسو او پانتونونو د زرګونو افغان ښځو او نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل.
اوس به هم د سپورت لډګر تاسو خبر کړو. ساحل بختیار سره وصل شوې دي. ساحل صاحب، تاسو نه به د سپورت ډګر د تحولاتو روستیا او تازه خبرونه واورو.
سلامونه مې ومنئ. د سپورت په ډګر کې د نن ورځې مهم خبر دا دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشر د 19 کلنو جونو د سیالیو د پرانستې په مراسمو کې د افغان جونو لوبډلې په نشتوالي اندېښنه ښودلې ده. هغه دغه راز په افغانستان کې د جونو د زده کړو په بندیز هم خپه دی. نوموړي ویلي دي چې د مارچ په میاشت کې به د افغانستان د کرکټ په تړاو یوه غونډه راغواړي او خبرې به پرې کوي. ټاکل شوی چې له افغانستان پرته د 14 هیوادونو ترمنځ تر 19 کلونو د کم عمر جونو نړیوالې سیالۍ پیل شي، چې د کرکټ نړیوالې شورا د 11 بشپړو هیوادونو لوبډلې پکې شته او یوازینی بشپړ هیواد افغانستان دی چې په دې تورنمنټ کې لوبډله نه لري. بل لور ته بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو لوبو په لوبلړۍ کې دویمه لوبه پیل شوې ده. نیوزیلند توپ وهنه کوي. دوی په 9.5 اورونو کې 216 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم دوی ډېر ښه پیل درلود، د دوی په پیل کې ډیوین کانوی 101 منډې وکړې، دویمه سلیزه یې ووهله او لوبډل مشر کین ویلیمسن بیا 50 منډې وکړې. خو د محمد نواز ډېره عالي توپه چونه و چې هغه پرله پسې څلور وکټې په دوه اورونو کې ترلاسه کړې او دغه لوبډلې تر 216 منډو را ایساره کړه. پاکستانی لوبډله به څه شیبه وروسته خپله پاڼې پیل کړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې ده او په دې لوبلړۍ کې درې لوبې شاملې دي. دا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالۍ دي، خو لوړاندې دغه دواړو لوبډلو کرکټ نړیوال شورا د 2023 جام ته لار پیدا کړې ده چې په هند کې به ترسره شي. همدارنګه د بیگ بیش په سیالیو کې بیا نن د برزبن هیټ او پرت سکارچر ترمنځ لوبه ترسره شوه چې برزبن هیټ 155 منډې کړې وي او سکارچر لوبډلې بیا په 11 اوور کې دغه سیالي ګټلې ده.
ساحل صاحب، د فوټبال ډګر مهم خبر کړي، حالت څه تازه سشته؟
د فوټبال په نړۍ کې د انګلستان د فوټبال ملي کمیسیالۍ چې د پریمیر لیگ یا غوره لیگ سیالۍ هغه د جنوري میاشت په 8 نیټه زنګیدلې وي او ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ په 12 نیټه یعنی سبا بیرته پیل شي. دوی دغه سیالۍ د دې په خاطر زنډولې وي چې په دې منځ کې د اف سی په نوم چې کم کپ ده د هغې سیالۍ تر دې دمه ترسره کېدې. نو تر اوسه پورې د انګلستان پریمیر لیگ په سیالیو کې ارسنال لوبډله چې ده هغه تر ټولو مخکښه ده، خو د دې سیالیو د څو پړاوونو بریالۍ لوبډله چې اتلولۍ ګټلې وي چلسی په 10 مقام کې ده. د کرکټ د فوټبال اکثره مینوال هم دې تهران دي چې د چلسی لوبډله یو دم دغه سي ډېر خراب حالت نه تیریږي د فوټبال په نړۍ کې.
ډېره مننه کور مودان ژوندۍ اوسې بختیار ساحل و چې د سپورت لډګرې هم خبر کړو. په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنزیر احمد کندهار استاد ته میسج پریږ دمه په دې لچ ازما میسج بنشروي او استاد حیوان لري مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ جوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه د مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سوي دي، کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرست چې خلک ته بشو کیږي چې هغه د اکازي طالبی یا کا طالبی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرسته او خلکو ته رسیږي. هغه چاته نه رسیږي چې خواري غریب وي، هغه یو سوونه لري. نو مرسته ټوله طالبانو خلکو جو ټوله طالبانو وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته خپل حق ورسیږي، بلکې بیا موږ وايي په افغانستان کې به څو در څو دا سي حالات وي. تقریبا دا د 2 کال یا وخت پر کېږي چې دا سي حالات روان دي. نو مزوانان کار غواړي، مزوانان زده کړي غواړي، مشخونج زده کړي غواړي. بس ته بالا بس ته ډیر انتظار مرتبه بسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډیر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام و شو وخت ولري د خدای په من.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادي رادیو څخه هم دا یله تاسې خوشامن ته باید مرسته وسر وسي او خوشامن ډیر لوی دلای ده. نه په مخته حکومت کې توجه ته سوې نه اوس خوشامن سره باید حتمن مرستې وسي د تنبو د پایو د برکو او د هر شي مرستې سره وسي مننه.
السلام علیکم. دغه په د پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران شته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې